السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې. لنډه خبري برخه کې به دا ووري چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې په افغانستان کې د سولې بهیر اوږدمهاله دی، خو ټینګار کوي چې له ترلاسه شوي فرصت باید ډیره ګټه واخیستل شي. تر دې راپور مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته. افغان حکومت وایي ډیر ژر به په مسکو کې د جوړیدونکي غونډې په اړه خپل دریز څرګند کړي. په یو تازه تحلیلي راپور کې ویل شوي چې د چین حکومت د غوریانو دوامداره نسل وژنه کوي، او پینټاګون به د دوو نورو میاشتو لپاره هم د ملي ګارد 2300 سرتیري په واشنگټن کې وساتي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر محمد حنیف اتمار کابل کې د روسي سفیر ته ویلي ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغان حکومت نظر ورسره شریک کړي. د بهرنی چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلی ښاغلی اتمار دا خبره پرون کابل کې د روسي سفیر دیمیتری ژیرنوف سره د کتنې پر مهال وکړه. د خبرپاڼې له مخې افغان لوري د سولې د ټینګښت په هدف د سیمه ییز او نړیوال اجماع په پیاوړتیا کې د روسي ونډه مهمه بللې. خپل ښاغلی اتمار تیر اونۍ په یو څلور ځنی سفر روسیې ته هم تللی وو. وروسته مسکو اعلان وکړ چې د افغانستان لوړپوړي چارواکي او سیاستوالی د سولې د خبرو په اړه یوې غونډې ته بللی دي. تر اوسه افغان چارواکو د غونډه کې چې ټاکل شوې د مارچ په وروستیو کې جوړه شي د ګډون تایید یا رد نه دی کړی. بلورته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي چې په د افغانستان د سولې بهیر اوږدمهاله دی، خو په خبرې له رامنځته شوي فرصت باید ګټه واخیستل شي. نوموړی دا څرګندونې پرون په دوحه کې د افغان حکومت له مرکچي پلاوي سره د خبرو پر مهال وکړې. د سولې د وزارت ویاندې ناجي انوري په اړه ازادي راډیو ته وویل
په هغه ناسته کې چې پرون د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی میرمن دیبرو لاین سره د قطر په پلازمینه دوحې ښار کې درلود، د سولې د پروسې پر پرمختګونو د ملګرو ملتونو فعال رول د افغانستان د سولې په پروسه کې د ملي سیمه ایز او نړیوال اجماع پیاوړتیا او په سیمه کې پر فعال ډیپلوماسي خبرې وشوې او هر اړخیز تاکید پرې وشو.
تر اوسه څرګند نه ده چې میرمن لایس په دوحه کې د طالبانو له مرکچیانو سره هم کتلی او کنه. طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې د افغانستان د ترکمنانو لمرنۍ خصوصي راډیو فعالیت پیل کړ. د دې راډیو د امتیاز خاوند عبدالبشیر حکیمی په دې اړه وایي
کوشش و همکاری فرهنگیان در ولایت جوزجان تصمیم به ای گرفتیم.
په جوزجان ولایت کې د فرهنگیانو په همکاری او هڅو مو دا پریکړه وکړه چې په ترکمنی ژبه یو سیمه ایز راډیو جوړ کړو. څو له دې لارې وکولای شو د ترکمن ټبر پر حق ژغ تر مسولینو ورسو.
تا بتوانیم کې صدای بر حق مردم ترکمن را به گوش مسولین دولت برسون.
په جوزجان کې د مهال دیار له سیمه ایز راډیوګانی او څلور ټلویزیونونه خبرونه لري. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه پیل شوه. د لوبې پچه افغان لوبډلې وګټله او د توپوهنې یا بیټنګ پریکړې وکړه. په نننۍ لوبه کې راشد خان هم لوبېږي. تېره اونۍ لومړنۍ ټیسټ لوبه زیمبابوې ګټلې وه. یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت د غوریانو دوامداره نسل وژنه کوي. دغه راپور په واشنگټن کې د نیوزلاین انسټیټیوټ لخوا پرون خپور شوی او پکې راغلی چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقص کړي دي. له دې وړاندې هم د چین هغه اقدامات غندل شوي چې له څه باندې یو میلیون غوریانو او نورو لګکیو سره چې اکثره مسلمانان دي په لویدیز ایالت شینجیانګ کې د کمپونو دننه کیږي. چین بیا وایي په دغو کمپونو کې د ترهګرۍ ضد روزنیز پروګرامونه مخته وړي. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا مخکنۍ ادارې هم تیره جنوري میاشته کې ویلي وو چې چین په شینجیانګ کې نسل وژنه او د بشر ضد جرمونه ترسره کوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون ویلي د جو بایدن نوې ادارې داسې کوم پرمختګ نه دی لیدلی چې د چین په وړاندې د امریکا ارزونه بدله کړي. پینټاګون به د دوو نورو میاشتو لپاره هم د ملي ګارد 2300 سرتیري په واشنگټن کې د کانګرس د ودانۍ د خوندیتوب لپاره وساتي. پینټاګون پرون د مارچ په 9 وویل چې د دفاع وزیر لوید استن په دې اړه د کانګرس د پولیسو هغه غوښتنه ومنله چې ویلی وو د میتر درويشتمی پورې د ملي ګارد د شمیر سرتيري واشنگټن کې پاتې شي. دا د ملي ګارد د هغو 15200 سرتيرو نیمای برخه ده چې د کپیټول یا کانګرس ودانې د ساتنې لپاره ګمارل شوې دي. پینټاګون ویلی راتلونکي اونۍ کې د کانګرس له پولیسو سره په همغږي کې شرایط ته په کتو په دې خبرې کوي چې څنګه د غسیمې کې د ملي ګارد حضور کم کړي. روسل دې چې د 13 جنوري میاشتې شپګمه د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ په لویانو پر کانګرس یرغل وکړ، د ملي ګارد سرتيري د کانګرس ساتنې ته وګمرل شول. او د ترکیې وی محکمې هغه 15 کسان په ابدي حبس محکوم کړل چې 4 کاله د مخه په انقره کې د روسیې د پخوانی سفیر په وجنه کې خکیل بلل شوی وو. د خبره د ترکیې دولتي رسنیو د مارچ پر 9 وکړه. د روسیې سفیر اندری کارلوف د 2014 کال په دسمبر کې په ونندارتون کې د وینا پر مهال په دازو ووژل شو. دا د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، azadiradio.com آدرس دی. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل، دغه پروګرام ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونه ته ځانګړې شوې دی. خولنده خبری برخه کې به دا ووري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې د سولې بهیر اوږد مهاله دی او په دې اړه رامنځته شوی فرصت څخه باید سمه ګټه واخیستل شي. د برالاینز په دوه کې د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی لغړو سره د لیدو پر مهال ټینګار کړی چې اوسنی اقدامات باید د سولې بهیر ټکنای نه کړي او باور هم باید زیانمن نشي. تالی دنه داس مهال کیږي چې روسی چارواکو په مسکو کې د افغان سولې په اړه د جوړیدونکو غونډې هدف د دوه د خبرو لا اغیزمنتوب بللی. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز داس مهال په دوحه کې د افغانستان د سولې مرکچی پلاوي سره لیدلی چې د سولې خبرو او د افغانستان د راتلونکي برخلیک د ترنګوالي په اړه بحثونه تاوده دي. دیبورا لاینز تیر ماښام د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوي له مشر محمد معصوم ستانکزي او د دې پلاوي له نورو غړو سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې له بهیر څخه د ملګرو ملتونو د سازمان پر ملاتړ ټینګار وکړ. او ویل چې دا سازمان به په منظم ډول په دې بهیر کې حضور ولري، څو ټولې چارې له نږدې وڅاري او له پرمختګونو او چټکوالي ډاډ ترلاسه کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجی انوري ازادي رادیو ته د دې لیدنې په اړه وویل.
میرمن لاینز ویل چې ارغه حڅي او اقدامات چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره کوي باید همغږي وي او د افغانستان دولت د هغه بنسټونه، اساسي قانون او خلکو ته باید احترام حفظ شي او د دوی غوښتنې باید په نظر کې ونیول سي. همداراز میرمن لاینز د روان تاوتریخوالي په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه او د اوربند په تامینولو باندې تاکید وکړ.
میرمن لاینز داسې مهال د قطر پلازمینې دوحې ته ځي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن، جمهور رئیس غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته په یوه لیک کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ملګرو ملتونو د ونډې په زیاتېدو ټینګار کړی و. له دې سفر سره هم مهاله بیا اخوا د روسیې چارواکي د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې د یوې غونډې د جوړېدو تابعیت نیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروفا ویلي چې د دې غونډې هدف په دوحې کې د بین الافغاني خبرو پر پیاوړتیا، د تاوتریخوالي کچې کمولو او وسلوالو شخړو د ختمولو په اړه خبرې دي. دا وایي هیواد غواړي افغانستان یو سوله ییز، په ځان بسیا او له تروریزم او نشه یي موادو سره د تړلو جرمونو څخه یو پاک هیواد وي. د ماریا زخاروفا دا څرګندونې پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر ویبسایټ خپرې شوې دي. دا غونډه د مارچ 14 نیټه ته په پام کې نیول شوې ده او د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، چین او پاکستان لوړ پوړي ډیپلوماټان به ګډون پکې لري. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سیشن بپراس انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان د حکومت او د ملي مصالحې د عالی شورا دواړو څخه غوښتل شوی چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. قطر به هم د ومیلمه هیواد په توګه حضور ولري. روسی چارواکي وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به د دغه میلمنو کوربوي. ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې طالبان هم د غونډې ته ور بلل شوي دي. زمیر کابلوف د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په دې غونډه کې د کابل پلاوی او طالبانو ترمنځ مخامخ خبري پلان شوی کنه، وویل چې دا د افغانانو په پریکړې پورې اړه لري، خو وایي د دې غونډې هدف په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو بحث کول دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویلي چې بلنه ورته رسېدلې او پر ګډون یا نه ګډون سلا مشورې روانې دي، خو ارګ لا تر اوسه په دې اړه لڅویلو ډاټا کړې ده.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې د سولې رامنځته شوی فرصت باید ښه ګټه واخیستل شي. په ورته وخت کې مو واوریدل چې په مسکو کې هم د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې تابعه شوې او افغان چارواکو ته پکې د ګډون بلنه ورکول شوې. تازه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکې غونډې په اړه د افغان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر او په کابل کې د روسیې سفیر دمیتری ژیرنوف پرون کتلې دي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او دغه راز په لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونه لري. که چیرته تاسو انټرنیټ لرئ، د انټرنیټ لارې هم زموږ خپرونه اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. دغه راز زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خواخه کوي. فیسبوک مو هم میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. که چیرته مو انټرنیټ کې وی، یوټیوب هم در سره سبسکرایب کړئ، هلته هم تازه ویډیوګانې موندلی شئ. اوس هم ورزو دی ته چې د کابل چاپ ورځپاڼې د افغانستان پر روان وضعیت باندې څه تبصری او مقالې لري. د دغه ورځپاڼو د مقالو غورچان به واورو. ورپسې د سندرو پروګرام مه هیروئ. د سندرو میلمانه پروګرام له مخکې نه ثبت شوی، تاسې یوازې واورئ.
هشت صبح رسپانې د کلي د دوهې د بین الافغاني مذاکراتو فرصت د سولې لپاره معنا دار نه و. د دواړو لورو ترمنځ د نظر ژور اختلافات موجود و، نو ځکه هم له لاسه ووت. په سرمقاله کې راغلي اوس چې نړیوالې ټولنې د افغان سولې بهیر د چټکتیا لپاره تازه هڅې پیل کړي، نو یو بل تاریخي فرصت هم ترلاسه سوی چې باید له لاسه ونه وځي. د لیکوال پند له بل هر بغ زیات ملګري ملتونه او نړیوال ځواکمن او دغه شان د سیمې هیوادونه په افغان سوله هوکړې ته رسېدلي، او د دوهې د بین الافغاني ناستې له ناکامۍ وروسته نړیوال په دې هڅه کې دي چې د افغانستان 240 کلنه جګړه پای ته ورسوي. هشت صبح لیکلي د روان مارچ میاشتې په وروستیو کې به د ترکیې په قربتو په استانبول کې د نړیوالو تر څار لاندې د سولې افغاني ناسته وسي چې له افغان حکومت او طالبانو سربیره به پکې د سیاسي ګوندونو استازي هم برخه واخلي. دا ناسته به د بن لومړنۍ ناستې ته ورته وي چې د طالبانو له پرجېدو وروسته د اوسني حکومت بنسټ کېښود. د لیکوال د معلوماتو له مخې له نیکه مرغه هیڅ لوري له نوي فارمول سره مخالفت نه دی کړی. یوازې ناستې ته د ورتګ لپاره د ارګ او د ملي مصالحې عالي شورا په خپلو کې اختلافات لري چې داسې حرکتونه ممکن د سولې روان بهیر ته یو څه زیان واړوي. مسیر ورځپاڼې لیکلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لیک او د سولې لپاره د انتقالي حکومت طرحې په وړاندې افغان چارواکي نه پوهیږي چې څنګه غبرګون وښیي او څه وکړي. په سرمقاله کې یادونه سوې چې له همدې امله ویره ده چې د دوی دریځ به ستونزې لا زیاتې کړي. د حالات په حکومت کې دننه د ارګ او د ملي مصالحې عالي شورا ترمنځ هم واټن پیدا کړی. لیکوال سپارښتنه کوي چې د امریکا لخوا د انتقالي حکومت طرحې ته غبرګون او په دې اړه د پریکړې لپاره پکار ده چې افغان چارواکي او سیاستوال سره یو خلو وي او داسې دریس خپل کړي چې له سولې سره مرسته وکړي او د افغانستان ګټې خوندي کړي. دا چاره به د لیکوال پان د افغان لوري دریس پیاوړی او د سولې پر وړاندې ممکنه خطرونه راکم کړي. د سرمقالې په پای کې سپارښتنه سوي چې د سولې د وروستیو هڅو او د امریکا د طرحې په اړه باید یو ملي اجماع رامنځته سي، او یا لږ تر لږه د سیاستوالو او حکومت یو واحد غږ پیدا سي. د غږ به معقول او د سولې او افغانستان په ګټه وي. بلخوا هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غني او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر استولی لیک چې د مشارکتي نظام د جوړېدو سپارښتنه پکې سوې ده. د افغان سیاستوالو او اروپایي ټولنې په ګډون یې سخت غبرګونونه راپارولې دي. په سرمقاله کې یادونه سوي سولې ته جدي اړتیا ده، خو باید بیړه پکې ونه سي، بلکې په پوره دقت سره په دې اړه پرېکړه وسي، او د ملت ارادې او ملي ګټو ته درناوی پکار ده. د سرمقاله په پای کې یادونه سوي چې افغانستان د امریکا له مرستو او همکاریو د زړه له تله مننه کوي، خو دغه